السلام عليكم قدر ما نريدنكم وقت موقع حيث قد اخبروا انك انن لامريكا سخد غير قانوني مهاجرو د ایستلو او د دې فروسي د پایل سره په افغانانو باندې اغیزي څومره او په کومو برخو کې دي بحث لرو. همداشان د افغان میرمنو په اړه د یونما د راپور او د راپور ته د طالبانو په غبرګون دی او بل ملمني سره دی او بل ملمني سره به لنډه مرکه ولرم. هیله لرم چې د دې پروګرام تر پایه را سره مل پاتې شئ. زه ګالیا رنان رسانیمه په سر کې هم څو لنډ خبرونه لرو.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکي لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خپرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلوو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بیان ستیون دوجارک د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک د خوړو نړیوال پروګرام مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د افغانستان لپاره د مرستو کمښت په ګوته کړی دی او وایي یوازې نیمایي اړمنو افغانانو ته مرستې رسولی شي. د 2023 کال لپاره د بشري مرستو د بودیجې کمښت په ریټوګه د امریکا د مرستو ځان د اندېښنې وړ بلل شوی. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي مرستې کمېدو سره د افغانانو بشري اړتیاوې لوړې دي او نړیواله ټولنه باید د دې وضعیت په اړه جدي پاملرنه وکړي. د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې 13 کسان وژل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په دې شمېر کې 55 ملکي وګړي هم شامل دي. راپور زیاتوي چې په پکتیکا کې د پاکستان د هوایي برید له امله 9 کسان وژل شوي او 8 ښځې ژوبل شوي دي. د نوومبر په 20مه په بغلان ولایت کې د داعش په برید کې یوولس کسان وژل شوي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو اندېښنې ترڅنګ په تیرو درې میاشتو کې د پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو په چاودنو کې د 46 کسانو د مرګ ژوبلې خبر هم ورکړل شوی چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه ښیي. او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یونما هغه ادعاوی رد کړی چې ګویا طالبانو د ښځو پر سفر بندیز په بازار کې د توکو د اخیستلو مخه نیولې ده. دغه وزارت وویل چې دغه بندیز یوازې هغو ښځو ته تطبیق کیږي چې 2 اویا کیلومتره پورې سفر کوي. د طالبانو یاد وزارت له یونما څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکولو پر مهال د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته درناوی وکړي. یونما د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقونو په وضعیت باندې تازه معلومات خپره کړل چې د 2023 کال د اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د یونما د بشري حقونو د څارنې پر بنسټ ترسره شوي دي.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
سرحدی چارو کې د امریکا د ولسمشر استازي تام هومن د یک شنبه پر ورځ ویلي دي چې د اوسنۍ ارادې لومړیتوب ادارې لومړیتوب د هغو غیر قانوني کډوالو ایستل دي چې ګمان کیږي هیواد ته امنیتي خطر پیښوي. هومن ټینګار کړی چې په مجموع کې د غیر قانوني کډوالو شتون نور د زغملو نه دی. پام وکړئ په دې حکله راپور ته د راپور نو وروسته په همدې موضوع باندې به د ملمنو سره بحث دوام ورکړو.
د ولسمشر ترامپ ادارې تیرونه د سلګونو هغو کډوالو شړل پیل کړي چې جرمي سابقه لرله او په امریکا کې په غیر قانوني ډول اوسېدل. په سرحدي چارو کې د ترامپ استازي ټوم هومن چې سرحدي زار یا د سرحدي چارو مسول هم یادېږي، د یک شنبه پورس د ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د هغو بې اسنادو کډوالو موضوع هم مطرح ده چې جرمي سابقه نه لري.
اوس دا کار عامه نظم ته د ګواښونو او ملي امنیت ته د خطرونو مخه نیسي. دا کم شمیر نفوس دی، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ژمنه وکړه موږ دا کار د یو لومړیتوب له مخې کوو، خو کله چې دا مجوز عمومي شي په ټول هیواد کې به زیاتې نیونې ترسره شي.
د سیشن به پورات د کډوالۍ او ګمرکاتو په استازو او سرحدي ساتونکو محدودیتونه ختم شول، څو د مهاجرت مقررات په حساسو ځایونو لکه کلیساو، خونځو او روغتونونو کې پلي کړی. هومن ویلی چې هرې قضیه ته په کتو به کسان نیول
کیږي.
د کډوالۍ او ګمرکاتو مامورین باید دا نظر یا رائے ولري چې پریکړه وکړي آیا په دې ځایونو کې د ملي امنیت یا عامه خوندیتوب خطر شته یا نه، بیا به د نیولو انتخاب د هغوی سره وي.
دیموکراتي سناتور الیسا سلوټکن د ټرمپ د ادارې په مهاجرتي خبرداريو او کړنلارو نیوکه کړې ده.
فکر کوم چې دا تر ډیره د سیو اشاره ده چې هڅه وشي او سرحد ته د خلکو د راتلو مخه ونیول شي. دا د دې انتقال یوه برخه ده چې تر اوسه دوی د کمپاین کولو او حکومتوالۍ ترمنځ سم نه پوهیږي.
ولسمشر ترامپ د امریکا پاوځ ته دند سپارلی چې د سرحد په امنیت کې همکاري وکړي. د پوځي الوتکو نه وارد مخه د خلکو د ایستلو په پروسه کې کار اخیستل پیل شوی. سناتوره الیسا سلوټکن وایي چې د پاوځ رول باید د اساسي قانون مطابق پاتې شي.
زمونږ د اساسي قانون لمخې تاسو د ملاتړي لوجستیک انتقالولو د ځایونو په برابرولو او د سرحدي محلاتو په جوړولو کې د همکار په توګه وردنګل شي. دا بیا سخته ده چې د قانون د تنفیذ کرخې یا رول ته دننه شي.
تیرونه یې څن ناسه 1500 پوځیان د مکسیکو سره د امریکا سرحد ته ورسېدل او خایي د اشمیر په راتلونکو ورځو کې لا پسې زیات شي. هومن وایي چې د پوځیانو د راکېدل نړۍ ته یو قوي اشاره رسوي چې سرحد مو تړل شوی دی. د ویرونیکا بلدورس اګلاسیس د ریپورت پښتو ژباړه احمد شکیب، د امریکا غږ واشنگتن.
د همدې راپور په دوام له امریکا څخه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو په اړه د چارواکو سرګندونې په داسې وخت کې شوې چې په امریکا کې د کډوالۍ په اړه بحثونه دلته په امریکا کې جدي اندېښنې رامنځته کړې دي، خو په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د ځنډولو پایلې د افغانانو لپاره څه دي؟ په دې او په نورو پوښتنو د پروګرام د ملمنو نظر اخلو چې دا شپه د سکایپ له لارې په خبرونه کې راسره مل دي. د اکنا ریلیف موسسې د مهاجرینو د چارو مسؤل فضل وهاب ممتاز صاحب هم شان د کډوالو د حقوقو مدافعین سره احمد مومن صاحب چې دواړه ته په خبرونه کې خراج لاس پم ډیر مننه کوم ستاسو د وخت نه چې موږ تم را کړې. مومن صاحب راځي چې پایل بل تاسو وګورو چې د ترامپ اداره په دې باور ده چې د غیر قانوني کډوالو شتون نور د زغملو وړ نه دی. تاسو په ان دا اقدام څه ډول تاثیرات لري او د کډوالو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړې دي دلته په امریکا کې؟
مننه په سر کې تاسو ته او تاسو ټول لدونکو ته سهار مو نیک مرغه. څنګه چې تاسو خبرې یاست چې د رئیس جمهور د راتګ نه مخکې دا اندېښنې وې چې مهاجرینو ته او یا هغه کډوالو ته چې د امریکا ته غیر قانوني راغلي دوی ته به ستونزې زیاتې وي، او دا څومره تیزواله چې موږ نن سبا ګورو دومره تم موږ نه درلودله. واقعیت چې په امریکا کې او خاص کر بیا هغه افغانان چې د 2020 د اگست د 2020 وروسته امریکا ته غیر قانوني راغلي دوی د لوی سترس او ډیپریشن سره دلته ښکارو او راغلل دي وطن ته. دوی ډیر زیات مشکلاتونه په هم درلودل، په دې باندې موږ مخکې هم ډیرې ماریکې کړې وې او خبرې یعنی په تلویزیون د لارې دنیا کډوالو ته خود لوچ افغانان څنګه مشکلاتونه لري، خو د دغه شانته پریکړو سره د دوی سنځ نور هم زیات شوې دي. او پلانډ ورځو کې یعنی زه یوازې نه پرونه خبره کوم چې زمون په خار کې تقریبا د سلو نه زیات داسې کډوال غیر قانوني کډوال د مختلفو ملکونو نه ډیپورت شوې دي او یا ډیټن شوې دي، چې دا لا زیات سنځ او ویره په کمیونټي کې خوره کړی دا
دقیقا هم داسې ده. ممتاز صاحب، تاسو خود مهاجر سره د مرستو یو موسسه هم لري، دا فرمان تاسو سره د مالی مرستو برخې هم اغیزمن کړی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو مومن چک دا تاسو قدرمن لیدونکو ته. بله، مونږ تقریبا شپاره سایت د ریسپشن اند پلیسمنت یا اسکان مجدد یا ریسیټلمنت ورته وی سایتونه هم درلودو، نو متاسفانه دغه دور ځکه چې مونږ اوس ورک سټاپ آرډر هم واخیست ده، دا په دغه معنا ده چې صرف مونږ نه ټول ریسیټلمنت ایجنسیانې او هغه ایجنسیانې چې مهاجرینو سره د هغوی د اسکان مجدد کې اوس سره کومک کول، هغوی ټولو ته دغه آرډر راغلی ده، ورک سټاپ آرډر راغلی ده، چې مطلب یې دا ده چې دغه ریسیټلمنت پلیسمنت کوم دغه ده کوم کار هغه باندې هغه سره یو څنګه چې مومن صاحب یاد کړل ډېر زیات یو تشویش او رامنځته شوی ده، چې کوم خلک راغلي ده نو نوي ورځ د هغوی داسې پلیسمنت یا ایجنسیانو دغه وظیفه یې نوي ورځو کې هغوی ته کور موندل کار موندل هغه کوم ضروري ډاکومنټیشن یا اسناد سازي سي اغه ورته کول سي اغه ټول تقریبا داسې وکي سي وزندې ده.
بله، تاسو څنګه ارزیابي کوئ ممتاز صاحب چې د امریکا حکومت په ټوله کې د کډوالو د مسلې سره څنګه چلند کوي؟ آیا دوی یوازې د امنیتي خطرونو پر اساس اقدامات کوي که همدار از د بشري حقوقو په برخه کې هم توجه لري؟
دا خو څنګه تاسو هغه اگزیکټیو آرډر کې وګورئ، هغه یو فرمان اجرایی صورت وي، هغه چې تاسو وګورئ اصل کې دغه برنامه دغه ټول پروګرامونه دغه نوی ورځ کې ویل سي دغه شي دغه ریویو شي، نو تر هغه دمه تر ریویو پورې دغه کوم غیر انتفاعي ادارې دي نور داسې مدني او بشري حقوقو سره فعال دي هغه اوس دغه کې داسې څنګه کوي چې دغه ریویو او دغه موضوع کې ځینې حقایق او ځینې موضوعات چې دغه ده د مهاجرین یا کډوال د سراغلي هغه ته پاته کوي څنګه خپل هغه نظر ته ورکړل شي، نو دغه نوی ورځ ته مونږ منتظر یو، خو جوانب زیات صرف دغه نه ده، صرف د امنیتي ستونزې نه ده، هغه یو غټه برخه ده، نور موضوعات هم دي چې دغه دي انتخاباتي کمپاین وادي دي چې هغه هم انټي ضرورت دی او یو غټ دغه انصر د انتخاباتي کمپاین د امیګریشن موضوع.
بله، مومن صاحب، دغه د تخلیه په پروسه کې ډېری داسې افغانان هم وتل چې ایسایوی کی سونه نه درلود، پی 1 پی 2 کی سونه هم نه درلود، په ګډوډي سره اکثریت په دغه اولو شرشپو کې ډیر کسان امریکا ته راغلل، حتی یعنی د امریکایانو سره امکار نه کوو، خو تر امریکا پورې ورسېدل. دلته بیا دوی د پیرول ویزی سره واخیستلې او د اسایلم لپاره اپلای وکړ، چې د دوو افغانانو څخه ځینې یا د دوی کی سونه منل شوی نه دي د مهاجرت لپاره، یعنی هغه کیس نمبرونه چې دوی ته ورکړل کیږي چې د ماغې په اساس دوی بنفټس دلته په امریکا کې اخلي، هغه هم تر لاسه کړی نه دي. داسې کورنۍ شته چې موږ هم پیژنو، خو څه فکر کوي تاسو چې دغه کورنۍ یا دا ډول مهاجرین چې د افغانستان د تخلیه په پروسه کې راغلي دي، د دې فرمان نه څنګه اغیزمن کیږي؟ آیا دوی هم د ایستلو د خطر سره مخ دي؟
مننه، دا خو یو حقیقت او د دې مونږه همیشه د رسنیو لارې غوښتنه کړې چې د حسابي پروسه باید شفاف شي او یوازې نه هغه حقدار او خلکو چې د امریکایانو سره په افغانستان کې کار کړی دوی په حسابي پروسه کې راشي، خو د تخلیه پروسه مکمل مختلفه وه. هغه کې په زرها او افغانان د پیرول د لارې امریکا ته راغلل، چې دې کې مختلف خلکو، مدني فعالانو، د تلویزیون خلکو، د پوهنتونونو خلکو، مختلف خلکو دلته راغلل، خپل کیسونه په خپل وخت سره واچول او دا دل تخپل نورمال جوان مخه توڑی الحمدللہ چې پټیر کمیونټی په حساب چې راواړه وي خاص کر د افغانانو کمیونټی نه ډېر خ جوان دلته امریکا کې وړي په ډېر په خطر کې سره خو یا بل دا یو لوی سنز په لندو ورځو کې په زرهاو زنګونه مونږ راځي او هغه خلک چې اسالم کې سنې چولې دي یا منتظر دي خپل د حسابي اپروبل وتا دلته کې دوی ته یو لوی ویرا اچول شوی دا چې دوی به بیرته وويستل شي او په لندو وختو کې څنګه چې تاسو ولیدل چې د امریکا رئیس جمهور د فرمان په اساس دوی ولیدل چې امکان ولري چې هغه خلک پیرول هم ولري دوی هم باید وويستل شي نو هغه افغانان چې دلته پیرول لري دوی سره لوی ستنزا او اندېښنه شته خو مونږ په همدې باور یو چې افغانان ته یو یو نرم لارښوونه پکې پیدا شي ځکه د دوی تګ بیرته افغانستان ته ممکن نه ده او مونږ هڅه کوو د مختلفو رسنیو د لارې چې افغانان ته یو ډاډ ورکو چې دوی د خپل یعنی هغه د نورمال ژوند مخې ته ویسي مشکلات شته خو ان شاء الله یو مثبت امید لرو
بله ممتاز صاحب د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې دا سخت دریز د امریکایي ټولنې د جوړښت او تنوع په اړه څه ډول پیغام ورکوي
دا ډیر مهم سوال ده او که تاسو وګورئ زمونږ د ټولنې دوه ډیر زیات ډایورس یا د سي تنوع پاکستان او د ډایورسټي پاکستان او نو تابن دغه پروسه کا مالق شي او دريږي ڈائورسٹی اتمن دغه لري ډیر تحصیل لري او دغه تنوع او دغه ډائورسٹی به کمیږي دا ډیر واضح ده خو څنګه چې مومن صاحب ویل سي دغه امید شته سي بخصوص هغه زموږ افغانانو ته یو لاره ورته پیدا شي مهمه خبره دغه داسې دغه ده تاسو دغه څو ورځې نه سیو وګورئ دغه موضوعات څنګه روان ده الحمدلله سي د افغانانو د پښتنو لپاره د افغانانو د موضوع ته رسیدګي لپاره تشویش لري صرف افغانان نور خلک هم شته چې نور ادارې هم شته په دې موضوع باندې کار کوي او کوشش کوي چې یو مثبت تغییر یا افغانان ته یو اکسمشن ورکړي
بله مومن صاحب د کډوالو د وضعیت د حل لپاره څه نور اوږدمهاله تدابیر او ستراتیژي باید ستاسو په نظر کې ونیول شي تر څو د قانوني مهاجرت فرصتونه هم په پام کې ونیول شي ځکه د دې فرمان سره هغه کسان چې سپانسرشپ لري یا سپانسر شوي دي د کورنیو لخوا دغه ټول په ټپه د پروسه ولاړ ده او هیڅوک نشي کولای چې ویزه واخلي په دې کې داسې کسان هم شته چې دوی انټرویو په دویم میواد کې ورکړي او یوازې د ویزو اخیستلو لپاره په تمه ول دغه تدابیر څه فکر کوي ستاسو وړاندوینه څه ده څه ډول تدابیر باید ونیول شي
دا یو ډیر لوی ستونزه ده زه تیر کال دوه واره پاکستان ته ما سفر وکړو او هلته زه په زرهاو افغانان د کلونو راهیسې هلته موجود دي قیمتي زیاته ده د پولیسو لخوا زورانه زیاته ده خو دوی هلته موجود دي خپل کیسونو ته انټرویوګانې ورکوي تقریبا د اویا فامیلونو اضافه په عمان کې موجود دي همداسې سعودي عرب ته دوبۍ ته راغلي تاجکستان ته افغانان تللي دي او دوی خپل جایدادونه کورونه خرڅ کړي دي او هلته خپل هغه ورځې شپې پېتې روی خپل مصارف پوره کوي لنډ ورځو کې چې تاسو ولیدل تقریبا سلوي غزر افغانان چې هغوی په افغانستان کې او په نور ملکونو کې خپل کې سنت منتظر دي دوی کې سنت ځانډې دي خاص کر د ایس ای وی او پی 1 او پی 2 ور سره په څنګ کې د پرایویټ سپانسرشپ دا یو ډیر لوی ستونزه ده د دې ته بجدي کتن او شي خوشاله دا یو چې موږ سره بغیر د افغانانو نه د امریکا کې داسې نور مدني ټولنې نان پروفیټ ارګنایزیشن دا موږ سره په څنګ پسته ولاړ دي او د دوی نظم چې د غوښتنه ده چې د تکتنه وکړل شي ځکه هغه افغانان چې د خپل وطن سره وتی دي دوی بیرته تلل نه شي د امنیتي ستونزو په خاطر
بالکل دغه سیده واقعا دغه سیده په همدې هیله ډیره مننه کوم ممتاز صاحب او مومن صاحب ستاسو د وخت او ارزونې څخه کور مو ودا
الله مخشاله
او سم راځو د پروګرام دویمه برخه ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړون د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشروي چې لدریو څخه یو برخه افغانان د شدید لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام مشر شاوی لی ویلي دي چې د افغانستان سره د مرستو احتمالي کمیدل د اندېښنې وړ دی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شوی ویلي دي چې طالبانو افغان میرمنې په نندارتونونو کې لګډون څخه منع کړي او د هغوی یو شمیر مغازې تړلې دي. طالبانو که څه هم دې راپور ته خبرګون ښودلی دی، دا راپور ګورو. د راپور نه وروسته په همدې موضوع باندې به د میلمنې سره مرکه ولرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام مشر شاوی لی افغانستان سره د مرستو د کمیدو په احتمال اندېښنه ښودلې. میرمن لی ویلی که څه هم په 2021 کال کې له شدید لوږې سره د مخ افغانانو شمیر له 3 میلیونو څخه اوس 15 میلیونو ته راکم شوی، خو بیا هم دغه هیواد له درې څخه یوه برخه وګړي د شدید لوږې سره مخ دي. میرمن لی ویلی چې د نړیوالو مرستو په کمیدو او د امریکا د بهرنیو مرستو په ځنډیدو سره دا اداره د ټولو اړمنو افغانانو سره مرستې نشي کولی.
Any potential reduction.
دا افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمواله ده اندېښنې وړ ده. دا مرسته که د خوړو د نړیوال پروګرام یا نور برخو سره وي، په افغانستان کې د ضرورت سطح ډېره لوړه ده. نو زه هیله منم هر ډول تصامیم چې نیول کیږي د تطبیق په حق لري، چې هر ډول پریکړې کیږي لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د خلکو او د خلکو ضرورتونه باید په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې د دبليو اف پی مشر په داسې حال کې د مرستو د احتمالي کمیدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر فرمان وروسته د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل او مصر په استثنا د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. په دې اقدام سره په بهرنیو هیوادونو کې د تعلیم، صحت، پراختیا، وظایفو د رامنځته کیدو، فساد ضد، امنیتي ملاتړ او نورو برخو کې د امریکا د میلیارډ ډالري پروژو تمویل ځنډیدلی دی.
فکر کوم د تمویل په برخه کې موږ پوهیږو چې ډېرې ستونزې په مخ کې شته او په ټوله نړۍ کې اړتیاوې ډېرې زیاتې دي. بلان موږ تل د خپلو تمویلونکو سخاوت نه مننه کوو او یوازینی هیله مو دا ده چې هغوی خپل سخاوت ته دوام ورکړي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د شاوخوا 15 میلیونو افغانانو د اتکا خبره په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د میرمنو او نجونو په وړاندې په تبعیض تورن شوی. یونما په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د طالبانو د فرمانونو له امله اکثریت میرمنې د کار او زده کړو څخه محرومې شوې دي. یونما په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په یو شمېر نندارتونونو کې د ښځو د ګډون مخه نیولې او د هغوی یو شمېر مغازې تړلې دي. په راپور کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په خوست ولایت کې د ګنجینه په نوم یوه نندارتون ته اشاره شوي چې یوازې نارینه او ته اجازه ورکړل شوه څو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړي. طالبانو تر اوسه د یونما د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې هغوی د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو او نجونو حقونو ته ژمن دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د یونما د راپورت د طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرګون خودلای او دا ادعاوی رد کړي چې ګویا طالبانو د خصو پر سفر بندیزې په بازار کې د توکو د اخیستلو مخه نیولې ده. دغه وزارت ویلي دي چې دغه بندیز یوازې هغه خصو ته تطبیق کیږي چې د 2 کیلومتر پورې سفر کوي. او همداشان یاد وزارت له یونما څخه غوښتي چې د افغانستان د وضعیت په اړه کله چې دوی راپور ورکوي نو د افغانانو دینی او کلتوري ارزښتونو ته هم درناوی وکړي. د یونما د راپور په نظر کې نیولو سره یو له مهمو پوښتنو څخه دا ده چې آیا طالبان به په راتلونکي کې د ښځو د حقونو او ازادیو په اړه خپل دریز نرم کړي او یا هم به دا اقدامات د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې نور محدودیتونه او فشارونه زیات کړي. په دې او په نورو پوښتنو د پروګرام د میلمنې نظر در سره شریکوو چې دا شیبه د سکاپ له لارې سره په خبرونه کې مله ده. حسن رؤفي افغان سوداګر چې ورته راغلاست. وای مسنا جانې سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلاست. د یونما راپور په حق له چې د متشبسو خزو یا د کاروباریانو میرمنو د فعالیتونو ذکر هم پکې شوی دی، څه فکر کوي؟ څومره دغه گزارش د حقیقت سره په افغانستان کې سمون خوري؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو او اوریدونکو ته اله ده چې جوړ روغ اوسئ او وخت مو په خیر پر کړی اوسئ. بل شکه چې دا راپور او د دې وضعیت نه دا راپور وړاندې شو په افغانستان کې د خصوصو پر وړاندې دا وضعیت جدي تر دی او مونږ روستر بل ورواس پر د دې شاید سوچ کوي چې هر برخه چې دوی کار کوي منکیږي. البته په مستقیم ډول کزو وایم پروس کال د خدیجه تل کبرا په نوم ته هغه نمایشګاه د خصوصو لپاره جوړ شوی او د دې نامه تر لاندې د دې نومه تر لاندې د نمایشګاه تر سره شوی. متاسفانه د طالبانو مستقیما بندیز ولګول او خزې د دې نمایشګاه نه منع کړ. نور دا راپور د خصوصو په وړاندې حقیقت لري او متاسفانه دا بندیزونه روس تر بلې ورځ پورې پر انجونو او خصوصو باندې سيوتيږي.
بله اوس نه ځنه د خصوصو د مغازو د تړلو په اړه څه فکر کوي؟ آیا دا د اقتصادي ازادۍ او خصوصو د ټولنیز ژوند لپاره یو لوی خطر نه ده؟ او دغه ډول محدودیتونه څومره د افغانستان د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ لپاره مضر دي؟
که دا په جنډر په شکل وګورو یوازې د ښځو لپاره د ټولنې او د اقتصاد په برخه کې یو ستره ضربه ورکي. د وطن او د ښځو په وړاندې دا محدودیتونه د وطن اقتصاد 50 سلنه فلج کول دی او دا د دې باعث کیږي چې د اقتصاد د افغانستان اقتصاد په برخه په عمومي ډول ضربه ورکي او دا خپله زموږ د افغانستان د نجونې ښځې دا بندیزونه شاته پرېږدي او دا بندیزونه د دې وایس کېږي چې دوی ونه شکولی چې په ټولنه کې د ټولنې په کچه کې هغه جرات ولري چې دوی کار وکړي. لومړی دوی کولی نشي چې د کور نه بهر تلاړ شي او کار وکړي او همداسې په بین الملل سطح کې ښځې نشي کولی چې رقابت وکړي. موږ ډېری نجونې او ښځې لرو چې په افغانستان کې د دې توانمندي لري چې په نړیوال کچه رقابت وکړي، مګر دا بندیزونه دا جرات او دا انګیزه ونه اخلي.
څه فکر کوي تاسو څنګه ارزیابي کوي چې د طالبانو د اقداماتو په وړاندې نړیواله ټولنه څه ډول عکس العمل ښودلی؟ آیا یوازې راپور د فشار زیاتولو لپاره کافي دی په طالبانو باندې که په لنډو ټکو کې راته ووایاست؟
متاسفانه دا راپورونه د دې درې کاله چې طالبانو واکمنۍ ته رسېدلی یوازې راپور پاتې شوی دی او هیڅ کوم عملي بڼه یې نه درلودل. دا راپورونه یوازې د خپرولو لپاره پاتې شوی دی او که عملي شکل دا تطبیق کېدل نور موږ نن د افغانستان د ښځو او نجونو ازادۍ شاهد وو.
دلته په امریکا کې د نوي حکومت د راتګ سره څومره هیلې زیاتې شوې دي د افغان میرمنو لپاره؟ فکر کوي چې طالبان به په راتلونکي کې د ښځو د حقونو په اړه خپل دریز نرم کړي که نه؟ نو څه عوامل کولی شي چې دا بدلون رامنځته کړي؟
که حاضر حکومت په طالبانو باندې فشار راوړي، بېله شکه چې دا فشارونه کولی شي چې د ښځو لپاره دا محدودیتونه بیا خواهی سي او دا محدودیتونه ښځو وکولی شي چې خپل ژوند په آرامه شکل ادامه ورکړي. خو متاسفانه امریکا ته د امریکا حکومت لومړنی اولویت د هغوی هېواد او د هغوی خلک دی او هغې نه وروسته که د افغانستان په اړه فکر وکړي لومړی بندیزونه یا لومړی محدودیتونه د اقتصادي په برخه کې افغانستان باندې راوړي چې دا محدودیتونه د تینا مخکې هم شاهد وو او دا بندیزونه ټولې اړ لري دی چې دا حکومت د افغان ښځو او د افغان بشري حقونو په وړاندې څه تصمیم نیسي.
بله یوه لنډه پوښتنه که په لنډو ټکو یې راته ځواب راکړي چې د افغانستان سره د امریکا بشري مرستې هم ختمې شوې دي، د دې بشري مرستو نه ډېری افغانانو هم ګټه پورته کوله، څه فکر کوي چې اوس له دې سره څومره به افغان میرمنې په افغانستان کې اغیزمن شي؟
دا یو ستره ضربه د اقتصادي په برخه کې په ایواد په کچه ده او د ښځو په وړاندې دا ضربه کولی شي چې د ښځو د تجارت په برخه کې همداسې په نورو برخو کې چې دوی د تجارت په برخه کې مصروف او هغه زمینه د دوی نه واخلي، ځکه چې هر څومره چې اقتصاد په عمومي ډول په افغانستان کې کته راشي په همدې اندازه د ښځو په تجارت باندې او د هغوی د اقتصادي ژوند باندې منفي اغیزه لري.
ډیره مننه کوم افغان سوداګره حسنا روفي، ستاسو د وخت او ارزونې څخه په خیر اوسئ.
مننه له تاسو څخه.
قدم لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو لمنتیا څخه مننه کوم. تر بیا مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.